درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گرانو زرکون کو ستړي مسی خدای دې وکړي چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنو لاسته ولسم ټولګي وای شلم لاسته نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو د بدن جهازونه پیژنو. لکه څنګه چې موږ په تیر لوستونو کې د دوی ځانګړتیاوې وپیژندلې، همدارنګه شمزی لرونکي حیوانات د عالیو حیواناتو څخه وه چې د دوی په بدن کې مختلف دغه کم سیسټمونه چې دي هغه ټوله وجود لري. همدارنګه دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، مثال موږ وویل چې د تنفسي سیسټم، د هډوکو سیسټم، د دوی جوړښت که چیرې موږ وګورو هغه د بې شمزیو حیواناتو څخه ډېر فرق لري. راسته په دې څپرکي کې موږ او تاسې د دوی کم سکلیټي سیسټم چې دی، همدارنګه تنفسي سیسټم دی، د وینې دوران سیسټم دی، دا ټول چې کوو په تفصیلي ډول سره پیژنو. زموږ ستاسې درس به د 145 صفې څخه تر 145 صفې پورې دوام وکړي. راځو موضوع مو د هډوکو سکلیټ سیسټم یا هم سکلیټي سیسټم باندې شروع کوو. لکه څنګه چې موږ ویلي وه، دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغوی د نامس څخه معلومیږي، یعنې د ملا تیر لري، او دغه حیوانات چې دي د دوی بدن داخلي برخه که د سر کاسه اوسي، د ملا تیر، پشتي، حرکتي غړي لکه لاسونه او پښې، دا ټوله چې دي د هډوکو څخه یا هم ځینې چې وه د کړپندوکي څخه جوړ شوي وه، چې دغه برخه ته د سکلیټ برخه ویل کېږي، چې د دوی د بدن کم ساختمان چې دی هغه ورته منظم جوړ کړی دی، همدارنګه د دوی په توازن ساتلو کې ورسره مرسته کوي. سکلیټ چې دی هغه عموما په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې داخلي سکلیټ دی او خارجي سکلیټ دی. داخلي سکلیټ چې دی هغه تر خارجي سکلیټ ژوندي انساج لري، یعنی د ودې په حالت کې دی، او پاتسو خارجي سکلیټ چې دی هغه د دغه کم حیوانات چې دي د دوی سره د ودې اندازه ورته چیکي محدوده ساتي، چې دغه محدودیت چې دی په ځینو کم حیواناتو کې چې دی، مثال د داخلي سکلیټ کم وده و د انساج ډېرېدل چې دی موږ په شمزی لرونکو حیواناتو کې تر سترګو کېږي، چې له دې امله دغه کم حیوانات چې دي غټ غټ جسامتونه لري او مختلف جوړښتونه لري. یعنې د هر یو سکلیټ چې دی یو د بس څخه فرق کوي. که چیرې موږ د چونګښې سکلیټ په نظر کې ونیسو یا هم د چوغکې دغه سکلیټ په نظر کې ونیسو، د دوی ترمنځ به موږ ډېر تفاوتونه تر سترګو سي، چې دغه عمومي دغه کم شمزی لرونکي حیوانات چې دي، د دوی په سکلیټ کې چې دي کړپندوکي، بندونه، دا ټوله چې دي پکښې کې شامل دي، او د دې څخه یوازې ځینې کبان دي چې هغه کړپندوکي څخه سکلیټ جوړ شوی دی. پاته نور ټوله شمزی لرونکي حیوانات سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. لکه که چیرې د چونګښ سکلیټ موږ په نظر کې ونیسو، د هغه کې موږ به کوپړه چې خپل پلن جوړښت لري، همدارنګه د ملا تیر دی چې اوږ د ملا دغه وسطني یا هم کمربند په نامه سره یادیږي، او د خاصرې لګن برخه به پکښې کې ووینو. همدارنګه ورسره حرکي غړي یا لاسونه او پښې چې دي چې د هغه په وسطي چې کوي حرکتونه کوي، مثال ټوپ وهي د یو طرف څخه بل طرف ته، دغه ټول جوړښتونه به موږ په چونګښه کې ووینو. که چیرې الوتونکي مرغه په نظر کې ونیسو، د دوی چې دی کلک منځ خالي سکلیټ لري، چې سکلیټ یې دی د الوتونکو بدن ته ځانګړي جوړښت جوړ کړی دی. همدارنګه د دغه الوتونکو سره دغه کم د سر برخه چې ده هغه له نازکو هډوکو څخه جوړه شوې ده، د وزرونو په برخه کې هم هډوکي لري، او د ملا شمزی یې لګن سره نښتې ده. همدارنګه د ملا د تیر برخه چې ده هغه د سینې له پنجرې سره هم نښتې ده، او د سینې په مخکینۍ برخه کې چې دی د چناق هډوکي هم وجود لري، چې د سټرنم یا د سینې هډوکي چې دی هغه کښتۍ ته ورته دی، چې د دوی سره د دوی په توازن ساتلو کې، د دوی په الوتلو کې ورسره مرسته کوي. دغه کم سکلیټي سیستم که چیرې موږ په غوا کې ووینو یا هم په پیشي کې ووینو، موږ به مختلف جوړښتونه ترسره سي، یعنی تقریبا دوی سره په ورته دي، مګر په ځینو جوړښتونو کې د بل څخه فرق لري. ورپسې راځو د هډوکو یا سکلیټي سیستم وروسته د دوی غړي عضلات ته راځو. د دوی کم شمزي لرونکي حیوانات چې دي دغه غړي چې دي دوی ته یو منظم جوړښت ورکړی دی. د دوی د فعالیتونو د سرته رسولو لپاره هر یو ته مشخص غړي ورکول سوي دي چې د هغه غړو په واسطه دوی خپل کم حیاتي فعالیتونه چې دي هغه سرته رسوي. او همدارنګه د دوی کوم مثال کې چیرې پیشي په نظر کې ونیسو، د دوی غړي چې دي هغه د چونګښه څخه فرق کوي، د دوی و حرکاتو ته، د دوی و کوم فعالیتونو ته چې سرته رسیږي. همدارنګه دغه کوم غړي عضلات چې دي د دوی د بدن بڼه او جوړښت یې سره ترتیب کړي دي چې مختلف نسجونو له مخې دوی جوړ شوي، چې د دوی دغه کوم نسجونه چې وجود لري هغه د انقباض او انبساط عمله بیا د دوی چی رامنځته کیږي؟ حرکت رامنځته کیږي. غړي چې دي عموما د حرکت له نظره که چیرې موږ ورته وګورو په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې ارادي غړي دي چې د چا په کنټرول کې اوسي، چې کله وغواړي حرکت ورکړي هغه ته حرکت ورکوي، او بل یې غیر ارادي غړي دي چې مثال لکه موږ وایو کولمې دي، معده ده، یعنې دوی بې له زموږ د ارادې خپل فعالیت چې کوي سرته رسي. همدارنګه که چیرې عضلات په نظر کې ونیسو، درې ډوله عضلات به موږ ووینو چې په تېر لوستونو کې هم د دې په اړه موږ په مکمل ډول سره خبرې کړې وې. چې مثال عضلات چې دي هغه شوي دي، بل د زړه عضلاتو او بل یې هم سکلیټي عضلاتو، یعنی زموږ د بدن کوم غړي چې دي هغه د دغو درو ډولو عضلاتو څخه ترکیب سوي دي. چې شوي عضلاتو کې مثال موږ وایو معده، کولمې، دا ټول. ورپسې راځو د غړو عضلاتو وروسته، لکه څنګه چې مو وویل شوي عضلات څخه معده، کولمې، پښتورګي، همدارنګه د زړه عضلاتو څخه زړه او سکلیټي عضلات څخه زموږ د بدن شاوخوا کم سکلیټ چې دی عضلات پرې راتاو سوي دي چې د هغو د انقباض او انبساط څخه چې کوم نسجونه دلته وجود لري زموږ سکلیټي برخه حرکت کوي. ورپسې د سکلی غړي یا عضلاتو وروسته راځو هضمي جهاز. وایي هضمي جهاز چې دی هغه ټول شمزي لرونکي حیواناتو کې فرق کوي، یعنی په ځینو کې یو ډول جوړښت لري، یو ډول فعالیت سرته رسیږي پکښې کې، او په ځینو کې بل ډول یې. دوی چې دي د دوی د خوراکو په نظر کې نیولو سره هضمي سیستم یې هم فرق کوي. ځینې چې دي واښه خوړونکي وه، او ځینې یې هم د مثال غوښه خوړونکي وه، چې د دې له نظره هم د دوی هضمي سیستم یو د بل څخه توپیر کوي. په عمومي ډول شمزي لرونکي حیواناتو په هضمي سیستم کې چې عمومي کوم شیان شامل دي، هغه خوله ده چې په خوله کې کوم ژبه ده، د لاړو غدې دي، غاښونه دي، چې په دغه سره مثال د دوی کوم خواړه چې کله خوري هغه نرمیږي، میده کیږي، او د هغه وروسته چې مثال موږ وایو یوازې یو الوتونکي مرغه دي چې مثال دغه کوم ځینې شیان چې دي په دوی کې قرار نه لري، او د خولې وروسته چې دی کومي دي، مري ده، میږي ده، میده ده، وړې کولمې دي یا کوچنۍ کولمې دي، چې کله په دوی کې هضم سرته ورسیږي دا کوم هضم سوي خواړه چې دي هغه تر لوی کولمو پورې رسیږي، چې لوی کولمې چې دي هغه په مخرج باندې پای ته رسیږي. همدارنګه په هضمي سیستم کې چې دي دوه غدات چې یوې د پانکراس غده او بل یې هم د ځیګر غده ده چې دوی د هضم په عملیه کې مرسته کوي. دوی چې دي و کوچنۍ کولمو ته کم خپل انزایمونه چې دي هلته د کوچنۍ کولمو د لومړي برخې سره چې کوي د کوچنۍ کولمو داخل ته لیږدوي، چې دا چې دي د خوړو په ټوټه کولو کې ډېر کومک کوي. همدارنګه د که چیرې موږ د کبانو یا سرشیدونکو الوتونکو سیستم ته وګورو، دوی چې دي کوم تشې بولې فاضله توکي چې دي او جنسي حجرې چې دي هغه د کلواکا په نامه د یو مجرا له لارې خارجوي، یعنی د دوی کې چې دی د کلواکا په نامه یو مخرج وروسته قرار لري چې د دغه جوړښت له لارې دا خپل اضافي توکي چې کوي دوی خارجي کوي، دفع کوي. که چیرې د چونګښې هضمي سیستم په نظر کې ونیسو، هغه به موږ په پام سي چې یو عضلاتي نل دی چې دغه کوم غړي چې موږ وویل هغه پکې شامل دي، لکه خوله ده، حلقوم دی، مري ده، معده ده، وړې او لوی کولمې دي، او په مخرج کلواکا باندې ختمیږي. چې موږ وایو کله چې د چونګښ خوله موږ په نظر کې ونیسو، په دې کې چې دی په پورتنۍ ژامه کې کوچني کوچني غاښونه دي، خو د هغه په واسطه ژول دی نسي کولی، او لاندینۍ ژامه چې ده هغه خپله غاښونه نه لري. او همدارنګه دوی خپل په خوله کې یوه ژبه لري چې هغه اوږده ده، او د هغه په واسطه دوی کولی سي چې خپل ښکار په اسانۍ سره ونیسي. او د خولې وروسته چې کله دوی خواړه واخلي، هغه د میری ته ځي. کله چې میری نل چې دی هغه د معدې سره وصل دی، چې بیا دا خواړه تر معدې پورې رسیږي، او دا معده چې د کسوري ته ورته جوړښت لري چې هلته کم خواړه چې ځي هلته هضمیږي. د معدې څخه وروسته چې یو څه اندازه په معده کې هضم کړل سي، د معدې وروسته بیا ځانچیرې رسي و وړو کولمو ته رسي، چې په وړو کولمو کې د هضم او په زیاته اندازه د جذب عملیه صورت نیسي، چې د وروسته د کوچني کولمو څخه خواړه غټو کولمو ته ځي، چې غټو کولمو ته ولاړ سي هلته بیا موږ وایو چې د ریکټوم سره وصل ده، چې بیا دغه اخرنۍ برخه د ریکټوم سره دغه کم اضافي مواد چې دي، نه هضم شوي مواد چې دي، هغه هلته چکې ذخیره کېږي او له کلواکا څخه اطراح کېږي، چې هغه د ریکټوم سره وصل ده. ورپسې که چیرې د الوتونکو هضمې جهاز په نظر کې ونیسو، د دوی کم خوراک چې دی هغه فرق کوي. په دې کې ځینې چې دی هغه غوښه خوړونکي دي، او ځینې چې دی مثال غله دانه خوري، چې د دوی مشوکه چې ده د دوی د خوراک په نظر کې نیولو سره د دوی کم مشوک چې دی هغه هم فرق کوي. چې مثال موږ وایو د دوی ځینې مشوک چې دی داسې جوړ شوي دي چې یوازې پرې کم غله دانه چې ده هغه اخیستلی سي، ځینې چې دی دونه تیره جوړ شوي دي چې کولی سي غوښه چکی چوټه کې. همدارنګه د دوی خوله چې ده هغه د خولې وروسته میری راځي، او د میری وروسته دغه کومه برخه چې ده په ججوري باندې بدلیږي، چې په ججوري کې چې دی دا کوم مواد خوراک چې دی اخلي په هغه برخه کې پسته کېږي، نرمه کېږي تر څو د هضم وړ وګرځېږي. او د ججوري وروسته چې دی لومړی معده راځي، او بیا وروسته شاتینګه راځي. خو دغه کوم شاتینګه او ججوري چې دی په هغه الوتونکي کې چې غوښه خوړونکي دي، دغه جوړښتونه پکښې کې نه لیدل کېږي. همدارنګه په لرونکي حیواناتو کې هضمي جهاز چې دی هغه مثال موږ وایو د کوم واښه خوړونکو د غوښه خوړونکو ده، د دوی دواړه د خپل په منځ کې فرق لري. د واښه خوړونکو چې دی لکه څنګه چې موږ پوهیږو په نباتاتو کې سلولوز وجود لري، نو د دوی مطابق د دوی په کولمو کې باکتریا وجود لري، چې دغه باکتریا چې د سلولوز انزایم په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي، ځکه چې د دوی خپل هضمي سیستم خپل په ځان کې داسې جوړښت نه لري چې د سلولوز قند ټوټه کړي، او سلولوز چې دی څو قیمته قند دی. همدارنګه دغه کوم ځینې چې دی مثال لکه واپس اوش دی چې بې دي څلور برخې معده لري، چې لومړی چې دی کله چې خواړه واخلي په دوی کې هغه لومړی معدې ته ځي، چې په هغه کې دوی کراکر بیرته د معدې څخه خولې ته خوراک راځي، او هغه باندې شخوند وهي. کله چې هغه خپل ټوټه سي ښه پرې کړل سي، بیا نو دوی دویمې برخې ته استي د معدې، چې په هغه معدې کې بې څه کېږي هضم صورت نیسي. او دغه رقم کسان چې غوښه خوړونکي دي، د انیاب غاښونه چې دي هغه تیره دي، چې دغه په واسطه کولی سي خواړه چوټ کړي. ورپسې د هضمي جهاز مو ویلي چې د نبات د حیواناتو ده، د زهایتین ده، ټول دغه بس څه فرق کوي. تاسو د شمزي لرونکو حیواناتو د وینې دوران ته، د وینې دوران چې دي هغه هم په دې کې چې دي زړه شریانونه وریدونه شامل دي، چې د حیواناتو په کتو سره فرق کوي. د دې زړه چې دي دغه کوم وریدونه چې دي هغه ناپاکه وینه یعنی چې تصفیه شوی ونه اوسه د کاربن ډای اکساید څخه هغه وینه لېږدوي. همدارنګه شریانونه چې دي هغه د زړه څخه پاکه سوي وینه چې تصفیه سوي اوسي، یعنی یوازې اکسیجن لرونکي وینه هغه د بدن ټولو غړو ته لېږدوي، چې په هغو کې یو ماهی دی چې مثال موږ وایو دی یوازې یو دهلیز او یو بطن لري، چې دغه کوم د سږو څخه برانشونو څخه چې پاکه وینه هغه د بدن و غړو ته مستقیم شي کېږي لېږدول کېږي. او په چونګښو کې چې دي دوه دهلیزونه او یو بطن دی، چې دوه دهلیزونه چې کله دا وینه چې وسي پاکه وینه او ناپاکه وینه هغه چې کله فشار پر راست د انقباض انبساط په وخت کې د دهلیزونه راټولیږي او وینه بطن ته ځي او هلته مخلوط کېږي، یعنی دوی چې دی د وینې دوران چې دی ناقص دی. دغه رقم په تی لرونکي حیوانات کې چې دی دوه دهلیز سره د الوتونکو او دوه بطنونه دي چې د وینې یو منظم دوران لري، چې دا شریانونه چې دی پاکوینه او وریدونه ناپاکوینه تر زړه پر رسی او په سوژه کې تصفیه کوي. دا اوس موږ اساس د نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه دا ده چې څنګه شي هاضمي جهاز واضح کړي. دویم پوښتنه ده چې څنګه لرونکو حیواناتو د وینې دوران څه ډول دی. او آخرنۍ پوښتنه ده غړي عضلات واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړ او صحت مند بیاست. شروع خلاص دولسم ټولګي شلم لوسته. نن ورځ راځم او تاسو په تخم لرونکو نباتاتو کې د موادو انتقال وایو. لکه څنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د حیواناتو ځینې حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوله، همدارنګه د دوی بدن جذب او حجروي ویش، همدارنګه د دوی د تناسلي سیستمونه مو ټوله وپیژندل. نن ورځ راځو په تخم لرونکو نباتاتو کې د دوی ځینې حیاتي عملیې چې دوی سرته رسوي، لکه هغه تغذیه د اطراف د تنفس دی او د دوی ترکیب دی، هغه موږ او تاسو ته ډېر هدا پرې زده کوو. موږ او تاسو نن نیمه موضوع د یو سل اتلسمې صفې څخه تر یو سل درویشتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو د ریښې سیستم ته. د ریښې سیستم د نباتاتو د بدن هغه برخه ده چې په خاوره کې موندل کېږي او څو مهمې دندې ترسره کوي. ریښې چې دي د نبات د جوړښت یو حیاتي برخه ده چې د تغذیې، ملاتړ او ودې لپاره ډېر اړینه او ضروري ده. ریشه چې د خپل ډېر ډولونه لري، د مثال په ډول اولنۍ ریشه ده چې دا چې دی د تخم له ځوانېدو وروسته د نبات لومړنۍ ریشه وده کوي چې د نبات اصلي ملاتړ او تغذیه کولو لپاره دنده ترسره کوي. ورپسې د اولنۍ ریشې وروسته ثانوي ریشه ده، دا چې دی د اصلي ریشې څخه تولیدېږي او د خاورې زیاته برخه پوښي او عموما دوی چې دی د اوبو او موادو جذب په ښه ډول سره سرته رسي. همدارنګه ډېر نور ډولونه دي چې هغه موږ او تاسې په نن ورځ موضوع کې زده کوو. راځو ریشې چې دی لکه څنګه چې موږ وویل ډېرې اساسي دندې سرته رسي، د هغه د جملې څخه یو د اوبو او منرالو جذب. ریشې چې دی له خاورې څخه اوبه او اړین مواد شکی جذبوي. همدارنګه د موادو دا مواد چې دي د نبات و نورو برخو ته د ریښې په واسطه چې کېږي لېږدول کېږي. ورپسې راځو د نبات ماتر. ریشه چې ده هغه د نبات د ثابت ساتلو لپاره په خاوره کې نښلي، همدارنګه د باد او نورو فزیکي زیانونو مخه هم نیسي. د ذخیره کولو ډېر اساسي دنده هم سرته رسي، یعنی په ځینو نباتاتو کې ریشه چې ده اضافي خواړه لکه نشایسته په خپل ځان کې ذخیره کوي. د بېلګې په ډول موږ د زردکو او شلغم کم نباتات چې دي د هغوی ریښې اړوند دنده سرته رسي. همدارنګه دوی چې دي د میکروبیا تعاملات، یعنی ریشه چې ده د خاورې له ګټورو میکروبونو سره تعامل کوي چې د نایتروجن او نورو موادو په جذب کې مرسته کوي. او پاتې دي نوي نبات چې دي د نبات په وده تنظیمولو کې هم ریشه مهم رول لوبوي، یعنی ریشه چې ده د هورمونونو لکه اوکسین تولید په غاړه لري چې د نبات وده تنظیموي. ورپسې راځو د ریښې سیستم وروسته موږ او تاسې د ریښې جوړښت پیژنو. ریښه چې د خپل یو مشخص یو جوړښت لري چې په هغه کې د ریښې سر راځي یا روټ کیپ دی چې د ریښې د خاورې د زیان رسونې څخه دوی چې کوي ساتي. ورپسې بله برخه چې ده د ودې کولو سیمه ده چې په دې برخه کې د ریښې حجرې په چې کېږي په چټک ډول سره په تیزي سره وده کوي. همدارنګه د جذب برخه ده چې اوبه او مواد د جذب لپاره د ریښې ویښتان په دغه برخه کې ویښتان شتون لري چې مواد په اسانۍ سره کولی شي دوی چې کې جذب کړلای شي. چې دغه کوم هر یو برخه چې ده د دوی د اپیډرمس د پورتنی ساحه چې ده د اپیډرمس په واسطه چې پوښل شوې ده دی هر یو خپل ځان ته اساسي دنده ساتي، یعنې د دې په کومو برخو کې چې نسجونه وجود لري، دغه کوم نسجونه چې دي په دوی کې زایلم او فلویم وجود لري، چې د دغو زایلم او فلویم په واسطه کومې اساسي دندې چې دي هغه سرته رسېږي. یعنې د ریښې جوړښت چې دی د نبات په ډول او چاپېریال پورې عموما اړه لري، خو یعنې کوم چاپېریال کې چې دی اوسېږي د هغه په نظر کې نیولو سره د ریښې دغه کوم نبات ریښې چې دي مختلفې دي. چې د غوس مثال موږ وایي د ریښې سره چې د دوی اساسي دنده چې ده د ریښې د حجراتو او د خاورې د میخانیکي زیانونو څخه ساتنه ده. همدارنګه ریښه له خاورې څخه د څه شي کې د لارې جوړولو لپاره مرسته کوي، یعنې د ریښه چې کله په خاورې کې شخکل کېږي دغه برخه چې ده د څه شي لاغښت کېدلو په خاورې کې د داخلېدلو لپاره څه شي کې لاره برابروي. همدارنګه د ریښې سر چې دی ژر د بدلېدونکو حجرو طبقه په کښې کې شتون لري. ورپسې د وده کولو کومه سیمه چې ده هغه چې د اساسي دنده یې په دغه برخه کې چې ده په دغه سیمه کې حجرې په چټکي سره څه شي کوي وده کوي او نوي نسجونه تولیدوي، چې د ریښې اوږدوالي په دې باندې څه شي کېږي زیاتېږي. همدارنګه د اوږدېدو سیمه ده چې د هغې اساسي دنده حجرې څه شي کېږي په دې برخه کې موږ وایي اوږدېږي او د ریښې اوږدوالي ته وده ورکوي، چې ریښه د دې سیمې په مرسته خاورې ته ورژورېږي. همدارنګه د جذب سیمې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو چې مثال دوی چې دي په دې برخه کې دغه د ریښې ویښتان چې دي د دې لامل کېږي چې اوبه او معدني مواد په اسانۍ سره جذب کړلی سي. همدارنګه د نبات لپاره د مغذي موادو د ترلاسه کولو مهمه دنده دوی سرته رسي. همدارنګه بل رازو د بالغو حجراتو سیمه ده چې په دې سیمه کې حجرې خپل ځانګړي جوړښت ترلاسه کوي او د اوبو او موادو لېږد ته چمتو کېږي. ورپسې رازو د کوم ریښې داخلي جوړښت دی په هغه کې لکه څنګه چې موږ او تاسو ویل د اپیډرمس برخه چې دغه د ریښې بهرني طبقه ده او د اوبو او مواد د جذب لومړنۍ برخه شمیرل کېږي. ورپسې د کورټکس برخه ده چې د اپیډرمس لاندې دی پیدا کېږي لیدل کېږي او دی چې دی د خوړو او اوبو ذخیره کول کې اساسي دنده سرته رسي. همدارنګه د اندوډرمس برخه ده چې اندوډرمس خو موږ وویل اپي چې دی د سربیرني او اندو چې دی د داخلي برخې معنا ورکوي، چې دا چې دی د کورټیکس داخلي طبقه ده او د موادو انتخابي لیږد لپاره خنډ جوړوي. همدارنګه د ویسکولر بنډل دی چې د ریښې تر ټولو داخلي برخه ده، په دې برخه کې زایلم او فلویم قرار لري، چې زایلم چې دی هغه د اوبو مدني موادو د ریښې په واسطه چې کېږي جذبېږي او د نبات و نورو برخو ته لېږدول کېږي. همدارنګه د فلویم چې به دی هغه په نبات په مثال د پاڼې په برخه کې چې کومه شیره چمتو سوې یا ماده سوې وي هغه را اخلي د نبات څخه او ریښې او نورو برخو ته یې څه شي کوي فلویم رسوي، چې دغه فلویم دغه انتقالي انسان چې دي دا موږ ویلي وه خپله نباتات په دوه ډوله وه، چې یو یې ویایوي نباتات وه یو یې غیر ویایوي انتقالي ویایي نباتات وه. یعنې کوم ویایي نباتات چې دي هغوی خپل په ځان کې انتقالي انساج لري چې د خواړه چې دي په یوه برخه کې چمتو سي او د هغه څخه و نورو برخو ته ولېږدول سي، مګر غیر ویایي نباتات یا غیر انتقالي نباتات چې دي په هغوی کې زایلم او فلویم انساج وجود نه لري تر څو کوم مواد چې اماده کېږي یا د یوې برخې څخه جذبېږي هغه و نورو برخو ته هم ولېږدوي. ورپسې راځو د ریښې ډولونه. ریښه چې دی لکه څنګه چې موږ وویل د شکل له مخې دی مختلف جوړښتونه لري، چې عمومي موږ په درو برخو ویشو، چې نیغې ریښې دي یا هم ټاپ روټس دي، چې دا عموما لکه څنګه چې د نامه څخه معلومېږي په دې کې کوم فرعي ریښې چې دي هغه لږ دي او هغه اصلي ریښه چې ده هغه واضح په کښې کې معلومېږي. او دوی چې دي دغه ریښې چې دي کولی سي د ځمکې لاندنۍ برخې ته و اوبو ته څه شي وکړي ځان ورسي. عموما په دې کې دوه مشي مایی یا دوه پلهیي نباتات معمولا دغه رقم ریشه لري. ورپسې خپرې ریښې دي چې فیبرس روټس دي، چې عموما د دې کوم ریښې چې په دې کې د اصلي ریښې او فرعي ریښې ترمنځ فرق کول ډېر سخت دي، ځکه د دې فرعي ریښې چې دي ډېر زیاتې دي او تر ډېرو برخو د خاورې تر ډېرو برخو پورې ځان رسولی دي. او د خاورې سره ډېر نږدې اړیکه لري. په دې سره دوی کولی شي په اسانۍ څخه د خاورې څخه کوم معدني مواد چې دي جذب کړي، چې په دې کې یو مشمعي یا یو پلی نباتات عموما دغه ډول ریښې لري. ورپسې راځو غدایي ریښې دي. غدایي ریښې چې دي خپله دوی کولی شي چې مواد په اسانۍ سره زیرمه کړي، او دوی عموما په دوه ډوله دي. یو یې چې دي نېغې ریښې لري، او بل یې خپرې ریښې لري. کوم چې خپرې ریښې لري په هغه کې مثال د باقلی فامیل لکه نخود دغه رقم ځینې نور حبوبات چې دي په دې کې شامل دي. ورپسې نېغ یا مستقیم ریښې چې دي په هغه کې موږ وایو چې غوندر دي، ټیپر او نور دغه ټول نباتات چې دي هغه بیا د غدایي ریښو په مستقیمو ریښو کې شامل دي. ورپسې راځو د ریښې فشار ته. ریښه چې ده فشار یې موږ وایي هغه ځواک دی چې د ریښې حجرې د اوبو د جذب او لیږد په ترڅ کې تولیدوي، او دا فشار چې دی د اوبو د خاورې څخه د ریښې د وسکولر سیستم یا زایلم ته د انتقال لپاره کار کوي، او د نبات په ساقه کې اوبه پورته څه کوي لیږدوي. د ریښې فشار چې دی هغه د تولید میکانیزم په داسې ډول سره دی چې موږ وایو لومړی راځي په هغه کې د اوبو جذب راځي، یعنې ریښه چې ده د اوسموسس د پروسې له لارې خاورې څخه اوبه جذبوي. په خاورې کې لوړ اوبو غلظت اوبو د جذب چټکتیا زیاتوي. ورپسې د معدني موادو انتقال دي. ریښه چې د معدني مواد په فعال ډول له خاورې څخه د حجراتو په داخلي برخه کې چیکي راټولوي. وروسته دغه د اوبو د داخلېدو چې سبب کیږي ځکه چې د محلول غلظت په ریښه کې زیاتیږي. بیا هایډروسټاتیک فشار دی. اوبه چې د داخلېدو له امله په زایلم کې فشار رامنځته کیږي چې د ریښې فشار بلل کیږي، او دا فشار چې دی د اوبو پورته لیږد پیلوي، او په ځانګړې توګه د شپې یا د کم تاروخ په شرایطو کې دی چې کیږي خپل دنده سرته رسي. ورپسې د ریښې فشار ځانګړتیاوې موږ تاسو وایو. دی چې دی دغه د اوبو پورته لیږد لپاره یو ابتدایي ځواک دی، په ځانګړې توګه کله چې د بخاري تعرق کچه چیږي کموي، او د ریښې فشار چې دی په موږ وایو د دې د ګټیشن په مرسته مثال دی دنده سرته رسوي چې د اوبو څاڅکي د پاڼو له څنډو څخه د وتلو لامل ګرځي. تاسې به ډېری وخت خپل کله چې سهار ویښېږي د پاڼو پر مخ باندې به د اوبو څاڅکي مو لیدلی اوسي. ورپسې د ریښې فشار چې دی هغه موږ وایو ډېر اهمیت لري. دوی چې دي د اوبو او منرالونو لیږد، د اوبو لیږد چټکتیا، همدارنګه د خاورې موادو جذب کې مهم او اساسي رول لوبوي. د ریښې د فشار وروسته موږ تاسې په نباتاتو کې د اوبو حرکت وایو. په نباتاتو کې د اوبو حرکت یو پیچلی او مهم میکانیزم دی چې په څو پړاوونو کې دوی سرته رسیږي، او دا پروسه چې د نبات د تغذیې، ودې او فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري او اړین دی. په دې کې چې کوم پړاوونه دي هغه موږ تاسو وایو. لومړی راځو لومړني پړاو ته چې په دې کې د اوبو جذب عموما سرته رسیږي. په دا پړاو کې چې دی په ریښو کې د اوږدولو سیمې او د جذب سیمې چې دي د هغو له لارې ترسره کیږي، او عموما د چې دي په دې ډول سره سرته رسیږي. اولې چې راځي د اوسموسس پروسه ده چې د اوبو حرکت د خاورې څخه د ریښې حجرات ته د اوسموسس له لارې ترسره کیږي، او په خاورې کې د اوبو لوړ غلظت د ریښې حجرات ته د اوبو جریان هڅوي. ورپسې ریښې دغه کوم ریښتان چې دي یا ریښې ته ورته ویښتان ته ورته کوم ریښې چې دي هغه د ریښې د جذب د چې پراخول لپاره مرسته کوي، او اوبه او معدني مواد د ریښې دغه ویښته ډولو ریښو له لارې داخل و حجراتو ته چشکیږي ننوځي. ورپسې دویم پړاو دی چې د اوبو د حرکت د ریښې څخه زایلم ته دی، او په دې پړاو کې اوبه د ریښې د مختلفو نسجونو له لارې د زایلم نسج ته لیږدول کیږي چې دې کې اساسي دندې سرته رسیږي. ورپسې دریم پړاو دی چې په دې کې موږ وایو د اوبو حرکت د زایلم له لارې ساقې او پاڼې ته سرته رسیږي. په دې پړاو کې چې دی عموما اوبه د زایلم له لارې د زایلم کوم انتقالي انساج چې دی د هغو له لارې د نبات و نورو برخو ته انتقالیږي. دا د دې کوم پړاوونه چې دی چې کې خپل د اوبو د حرکت په دغه کې سرته رسیږي. ورپسې راځو ساتونکي حجرې او تعرق موږ پیژنو. ساتونکي حجرې او تاریخ څخه مطلب چي ساتونکي حجرې چې دي دا ځانګړي حجرې دي چې موږ وایو چې دي چې دي د روزنې پرانستل او د مثال د دغه ستوماتا د برخې د پرانستلو او بندیدلو څخه بحث کوي او دا نباتات په پانو ساقو او ځینو نورو برخو کې د اپیډرمس په طبقه کې شتون لري دوی شریخ په ځان ته یو خاص جوړښت لري چې په هغه جوړښت کې د حجرو مثال حجرې شکل چې دي ډېر وخت د لوبیا په څیر وي او دا برخه چې د خپل په ځان کې کلوروفیل لرونکې ده همدارنګه حجروي دیوال لري او دوی چې اساسي دندې سرته رسي هغه د دغه ستوماتا د بند کېدلو او خلاصېدلو دنده ده او د تعرق او د ګازونو د تبادلې په پروسه کې مهم رول لوبوي ورپسې تعرق دی تعرق موږ او تاسې وایو چې تعرق هغه پروسه ده چې د پاڼو ساقو او نورو برخو له ستوماتا څخه د اوبو بخارات بهر ته بس ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
په واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ